دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته اساس پام را اړم نن د افغانستان په حق له د تاشکند په کوربه توپ یو غونډ جوړیږي د افغانستان د پاره د اروپای ټولنې خاص استازي تامس نیکلسن ویل دي چې په دې غونډه کې د مرزنۍ آسیا د پاره د اروپای ټولنې او یو شمېر نور خاص استازي او ډیپلوماټان برخه اخلي توقع ده چې د تاشکند په کوربه توپ په دې غونډه کې د مرزنۍ آسیا د پاره د افغانستان په اهمیت بحث شي او دا وسیرل شي چې اروپای ټولنې څنګه د یو رغنده متحد په توګه همکاري کولای شي د ناروی د بارنۍ چارو وزیر ویلی دی چې د افغانستان بشری وضع خطرناک ده او ناروی له همدې قبل خپل بشری مرستې زیاتوي قریب 10 میلیونه ډالر اضافي مرسته کوي ناروی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته په افغانستان کې د بشری ناورین د مخنیوي لپاره 90 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې و د ناروی د خارجه وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې دا پیسې به د ناروی د مهاجرو د شورا د ناروی د سر صلیب او ځینو نورو مؤسسو لخوا په افغانستان کې ولګول شي هند نن افغانستان ته لس زره ټنه غنم استوي د خړو د نړیوال پروګرام د هندستان د سنگ رئیس آل انډیا راجو سره په مرکه کې ویلي دي چې ټاکل شوی دی چې دا لس زره ټنه غنم د واګي د بندر لاري په لاري کې افغانستان ته ولېګل شي دبليو اف پی د هند حکومت سره لس ورځې مخکې د همکارۍ تړون لاسلیک کړی دی او ټول ټال 500 زره ټنه غنم د افغانستان سره مرسته کیږي د طالبانو نتاق زبیح الله مجاهد د هند د مرسته هر کله کړی دی د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویلي دی چې د پولیو د واکسینو د کمپاین دویم پړاو پیل شوه او ټاکل شوی دی چې په دې مرحله کې 9.1 میلیون ماشومان واکسین شي د دغه وزارت نتاق جاوید حجیر د دوشنبه په ورځ امریکا غږ ته ویلي دی چې بامیان دایکندی غور غزنی او د بدخشان د ولایتونو ځنې ولسوالۍ د یخنۍ لامل د پولیو د واکسینو د کمپاین په دغه مرحله کې نه دي شامل په افغانستان کې د ژورنالیستانو او د مطبوعاتو د فدراسیون غړي حجت الله مجدي د فبروري په 28 د مطبوعاتو د اقتصادي وضعیت په حق له کانفرنس کې ویلي دي چې د روانو حالاتو له امله د مطبوعاتو 80% خبريالان او 80% خبريالان بیکاره شوې دي او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي اغه زیا تکړه دي چې خدای ستونزه ادامه ولري نو په کابل کې به د شپږ او یا اوو لوی مطبوعاتي شبکو نه پرته نور ټولې له فعالیت ورنيږي اغه د نړیوالو بنسټونو نو وغوښتل چې د مطبوعاتو کارکونکو ته مستقیمن معاشونه ورکړي د خزو د حقوقو یو شمېر مدافعانو او مبارزینو د طالبانو لخوا د زنو خزو د اعترافاتو د ویډیوګانو خبرول سخت غندل دي دغه خزو سمده مخه د طالبانو په ضد په مظاهرو کې برخه اخیسته و د افغانستان د مخکینی حکومت یو شمېر چارواکو د خزو د حقوقو مدافعانو او مبارزانو ویلي دي چې طالبانو د خزو په زور اعترافاتو ته مجبور کړی دي او د بشري حقوقو د سر د اداري غړي هدربار د دغه ډول اعترافاتو اخیسته لو ویډیو خبرول د بشر د حقوقو نقص بلل دي د ورزغان اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن یو تن د زنا په تور په عام محضر کې په درو واه خو خبريالانو اجازه نه درلوده چې راپورټ ورکړي د ترینکور د خاري اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي دي چې طالبانو یو کس نن په عام محضر کې په درو واه او وی ویل چې خلک باید عبرت واخلي د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه اوري د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د دونسک او لوهانس جلاشوي سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت پیژندلې او یا ساعت وروسته د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ د سپینې باندې نتاق جنساکي د فبروري په 28 په اعلامیه کې وویل چې جمهور رئیس جو بایدن په یو اجرایي فرمان کې د اوکراین په دې دوه سیمو کې امریکایي اتباع د پانګې اچولو سوداګرۍ او مالی فعالیتونو نه منع کړي د سپینې باندې ویاندې همدارنګه ویل دي چې دا اقدام د هغو بندیزونو نه بیل دی چې په اوکراین د روسیې د یرغل په بدل کې به د لویدیځو هیوادونو لخوا په مسکو ولګول شي د فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو مشرانو د ښاغلي پوتین دا اقدام غندلې او د منسک د تړون نه ښکاره سرغړونه بللې ده. اوکراین ویلي دي چې قریب لسو هوایی شرکتونو د سرحد سره نږدې د روسیې د قواوو د غونډېدو او برید په حکله د امریکا د خبرداري سره جخت خپل پروازونه بند کړي دي، خو خپل هوایی لارې خلاصې وي او د ختیځ اروپا ملک ته پرواز محفوظ وو. جرمنی لوفتانزا هوایی شرکت ویل چې د دوشنبه په ورځ اوکراین ته پروازونه معطل کړ او حالن هم همدغه څه اقدام کړی دی. او د بورکینا فاسو د خبرونو ملي ادارې ویني شاهدانو ویلي دي چې د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د سرو زرو یو کان سره نږدې په زورور چاودنې کې کم تر کمه 950 کس وژل شوي او د سلو نه زیات کسان ټپي شوي دي. ګومان کیږي چې دا چاودنه د هغو کیمیاوي موادو له کبله شوي چې په دې کان کې د سرو زرو د ساتلو د پارورنه کار اخیستل کېده. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونګه د خبرونی لومړی رپورت ته
سو سات روسته تر هغه چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یوکرين په ختیځ کې د دونیک او لوهانسک جلا شوی سیمه د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې، د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په دې دواړو سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړو. نور حال په دې رپورت کې
د سپینې ماڼۍ ویان دي جنساکي د دوشنبه په ورځ د فبروري د میاشتې په 28 نیټه چې د قبل دوه منټې سره سمون خوري په اعلامیه کې ویلي چې جمهور رئیس جو بایدن به په اجرایي فرمان کې د اوکراین په دوه سیمو کې د امریکایي اتباعو لخوا د پانګې چولو سوداګرۍ او مالي فعالیتونو څخه منع کړي. په اعلامیه کې ویل شوی دا فرمان به پر هر هغه کس د بندیز لګولو صلاحیت ورکړي چې د اوکراین په دې سیمو کې فعالیت کوي. د سپینې ماڼۍ ویان دي همدارنګه ویلي چې دا اقدام د هغو بندیزونو څخه بیل دی چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په غبرګون به د لویدیځو هیوادونو لخوا په ماسکو لګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن لیندا تامس گرین فیلډ د روسیې دغه دریز د ټولې نړۍ په مقابل کې دریز بللی دی.
That it should not continue its unprovoked attacks on Ukraine. On Ukraine's sovereignty.
موږ دا خبره په صراحت سره کوو چې په یوکرين برید به د ملګرو ملتونو د هر غړي هیواد په استقلالیت برید وي، دا به د ملګرو ملتونو په منشور برید وي او موږ به د سختو عواقبو سره ځواب ورکړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د روسیې لخوا د دونیتسک او لوهانس بیلې شوې سیمې د خپلواک دولتونو په توګه غندلې او وايي د دې اقدام څخه څرګندېږي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ډیپلوماسۍ ته هیڅ لیوالتیا نه لري. خاغلی بلینکن په دې حق لا په اعلانیا کې لیکلی دي د دې سیمو خپلواکي په رسمیت پیژندل ډیپلوماسۍ ته د روسیې د ادعا سره په ټکر کې ده او د اوکراین په خود مختاري ښکارا برید دی. د پوتین د اقدام په لیدو هیوادونو کې دا ویره ډېره کړې ده چې ښایي ډېر ژر په گاونډي هیواد يرغل وکړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي په دې حق لا ویلي دي چې د روسیې جمهور رئیس خپل سرتیرو ته امر کړی چې د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته د سولې ساتنې د ماموریت لپاره ولاړ شي. د راجپولي چارواکي د روسي د اقدام د نړیوال قانون د اوکراین د خود مختاري او ځمکني بشپړتیا څخه کار سره روانه بللې او همدارنګه ویلي دي چې سپینه ماڼۍ به د سیشن په ورځ د نورو اقداماتو اعلان هم وکړي خو نور جزئیات یې نه دی ورکړي. ورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
طالبانو حکومت افغانستان سره د هندستان 50,000 ټنو غنمو د مرستې هرکلی کړی دی. د هندستان د غنمو د مرستې په اړه خړو د نړیوالې ادارې ډبلیو اف پی د لارې بیوزلو افغانانو کیو ویشل شي. ډبلیو اف پی وایي په پام کې لري چې سکال 2 میلیونو افغانانو ته د خړو مرستې ورسوي. نورحال په دې رپورت کې
د طالبانو اسلامي امارت افغانستان سره د هندستان د حکومت لخوا د 15000 ټنو غنمو د مرستې د لیک د بهیر د پیلېدو هرکلی کړی. د طالبانو د اسلامي امارت وایان زبی الله مجید امریکا غا اشاره علی ته ویل چې دا مرسته به مستحق خلکو ته ورسول شي.
دا د هندستان هیواد کوم کومکونه چې د غنمو دي د افغانستان ته د جوپیر رسیدل شروع شوی دي، هم موږ د دې مرستو نه هرکلی کوو. د هندستان هیواد د افغانستان خلکو سره د خوراکي مواد خصوصا د غنمو په برخه کې مرستې ستایلو دي او د دوی له دغه همکارۍ نه موږ مننه کوو. ان شاء الله دا به اړمنو خلکو ته رسیږي.
افغانستان کې د 2020 میلادي کال د اگست 28 وروسته د پیښ شوي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هندستان حکومت دغه هیواد سره د 15000 ټنو غنمو د مرستې اعلان کړو. تر اوسه معلومه نه ده چې له هندستان څخه افغانستان ته د غنمو د مرستو د لیک بهیر به د سي شمې پوره سپیل شي او کنه. خو په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت ویل چې ټاکل شوی د مرستو د لیک دا بهیر به سی شمې پوره څو وخت پېل شي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر فرید مموزی د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې سبا د سلولیم بیا شو ځن روسه افغانستان سره د مرسته شو 15000 ټنو غنمو د لیک بهیر به نن د 15 لارو په واسطه پېل شي. په لومړی جوپه کې به 10000 ټنو غنم افغانستان ته انتقال شي. دا لومړی ځل چې پاکستان د واګي بندر لارې افغانستان ته د هندستان د خوراکي توکو د مرستې د لیک اجازه ورکړي. پاکستان ویلي چې هندي غنمو لیک ته د بشري خواخوږۍ له مخې اجازه ورکړي. نږدې درې کاله وړاندې پاکستان د تیر افغان حکومت او د هندستان د حکومت د غوښتنو سره سره د خپلې خاورې له لارې افغانستان ته د هندستان مرسته شوو غنمو لیک ته اجازه ورنه کړه، چې بیا هندستان د غنمو مرسته د ایران د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال کړه. د هندي رسنیو د راپور له مخې د هندستان حکومت لس ورځې دمخه افغانستان کې د غنمو د مرستې د ویشلو او د لیک په اړه د خوړو د نړیوالې ادارې WFP سره یو تړون لاسلیک کړی. د خوړو د نړیوالې ادارې WFP د افغانستان دفتر وایاندي شیری تکرال امریکا غږ اشاره اړوي ته ویل چې WFP په روان 2020 میلادی کال کې له 3 میلیون څخه زیات افغانانو ته د خوړو د مرستو د رسولو پلان لري. میرمن تکرار ویل چې WFP د ټولو مرسته کوونکو د خوړو د اجل مرستو حرکت کوي. WFP ویل چې د هندستان د لږ رټن غنمو د مرسته به ډیر وړو خلکو ته د خوړو رسولو کې دغه ادارې سره مرسته وکړي. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اگست 15 وروسته د نړیوالو مرستو د بندېدلو او د افغانستان بانک د شتمنیو د کنګل کېدو څخه پس په دغه هیواد کې لوګه نور هم زیاته شوې او د هغو افغانانو شمېر کې ډیر زیاتوالی راغلی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. په امریکا کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC تیره اونۍ په یو راپور کې اټکل کړی چې د روان 2020 میلادي کال څخه شپږ میاشتې به 1500 افغانان د لوګي د کرښې لاندې ژوند تېرول.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ملکی خدماتو د کارکونکو ناغوختي چې باید خپل صورت او سیرت د سنتو مطابق برابر کړي او خزینه کارکونکو ته خبرداري ورکړي چې اسلامي حجاب مراد نه کړي ته دندونه بل لري شي. طالبانو د حکومت لخوا دا ټولنیز محدودیتونه په داسې حال کې وزکیږي چې نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید د ښځو حقونه او د جنکو تعلیم کولو ته اجازه ورکړي. په موکړي رپورټ ته
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نن د شنبه خبريالانو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دوی توصيانامې د عدلي کلیو پراختیا او اوبو او انرژي وزارت له ملکی مامورینو سره شریکی شوې دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په اعلامیه کې ویل شوی په ټولو دولتي ادارو کې خزې باید شرعي حجاب رعایت کړي او د سرغړونې په صورت کې بل وظیفې برطرف شي. دغه وزارت د توصيانامو په اساس نارینه مامورین باید خپل صورت او سیرت په شریعت برابر کړي او د سنتو مطابق ګیره پریږدي. دغه وزارت همدارنګ توصيه کړې ده چې د خزینه او نارینه کارکونکو کاري دفترونه باید زر تر زره سره بیل شي او دغه توصيانامو په اساس کم عمره او ګیره نه لرونکي کسان په دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري او ادارو ته د بی حجاب خزونه نه وتل منه دي. د خزو د چارو په خوانی وزیر او د بشری حقوقو مبارزه حسینه صافی وی افغان خزه تل په حجاب او خپل پړونه تل په مختلفو مهارتونو او رنگونو په لاس ګنډل او په مختلفو ولایتونو کې په سر کړی دی، خو اوس نه حجاب د افغانستان فرهنګ نه دی.
دا تور حجاب یعنی نقاب چې فعلاً ترویج شوې ده دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ حصہ یا برخه هیڅ وخت کې نه.
د ملګرو ملتونو د خزو د حقوقو مدافع سازمانونو ویلي د 2021 کال د اگست په 15مه په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د خزو انجونو د کار او تعلیم ساحه محدوده شوی او خزو له کار کولو منع شوی. د خزو د حقوقو بل مبارزه او پخوانی سفیر شکریا بارکزی د طالبانو د نوو محدودیتونو په اړه خپل نظر شریک کړي.
مبنا نه ده زه فکر کوم دا یو بل محدودیت دی او دا د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې طالبان په سیستماتیک ډول باندې نه غواړي چې افغان میرمنې یا درس ووایي او یا هم کار ورته لاړ شي. د دې تر څنګ زه فکر کوم دا هغه پلمه ده چې بیرته طالبانو پلاس اخیستی ځکه چې قرار په دې و چې په دننه یو میاشتو کې باید مکتبونه شروع شي او دوی هم دغه رقم پلمې نورو اضافه کوي چې د مکتبونو د شروع کولو لپاره پلمې ډېرې شي او دوی وایي چې ښځې هغه شرایط پوره نه کړ. د دې تر څنګ فکر کوم چې د امدان غواړي چې افغانستان اداري برخه د ښځو ځوانانو نه پاکه کړي ځکه چې په نارینه باندې د ګیري موضوع دوی پریښی ده او په ښځو باندې هم هغه رقم کالی اغوستل کوم چې طالبان یې غواړي.
په عین وخت کې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته اړوند یو ویډیو په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې چې ښکاری یو شمیر ښځې پکې اقرار کوي د بهر مشتو خزینه فعالانو په وینا یې په کابل کې د طالبانو ضد مظاهرې کولې. د بشری حقوقو د سازمان یو جکپوري غړي هیدر بار امریکا غاک ته ویل دا ډول جوړې شوې ویډیوګانې د اندېښنې وړ دي.
I mean my first reaction was
زمالم لرنه اصل عمل دا او چې په دغه خوځ باندې با په توقيف کې څه تیر شي او طالبان با په دوی څه کړی چې دا ډول اقرارولو ته حاضر شي. دا ویډیو ډیره تنظیم شوی او لیکل شوی ښکاری. دا د تبلیغات یو حقيقي بڼه لري. طالبان لمړی ویل دوی نه دي زندانی کړی او هیڅ اندېښنه هم نه و څرګنده کړی چې دوی به چیرته وي. دوی د مدافع وکیل نه ونیول او په کوم جرم تورن هم نشوي. د دا ډول حقوقونو نه د سرغړونو وروسته د سه جوړ شوی ویډیوګانو خپرېدل د اندېښنې وړ دي.
د طالبانو د واکمنۍ وروسته تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ټول شموله حکومت جوړول او خصو انجونو ته د کار او تعلیم اجازه ورکول د نړیوال ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د اساسي شرطونو په توګه مطرح شوی.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینه خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
د افغان خبري اعلان او رسنۍ او د فدراسیون چارواکو د دوشنبه په ورځ کابل کې په یو غټ خبري کانفرنس کې د افغان خبري اعلان او رسنۍ په ستونزو اندېښنه خولي. دوی وایي چې ورسره لازم مرسته ونه شي نو کې دي شي تر راتلونکو شپږو میاشتو به ډېری نوري رسنۍ هم وتړل شي. دا چې رسنۍ او خبري اعلان د محل د کوم ستونزو سره مخ دي او د طالبانو د حکومت مسولین د غوښتنو د حل لپاره څه چاره لري تاسو ته رپورت راوړم.
د یو شمیر رسنیو مشران، ملاتړ ادارې او خبريالان وایي کچېر روان وضعیت ته جدي پاملرنه ونی شي خای په افغانستان کې د ګوتو په شمیر پاتې رسنۍ هم وتړل شي. د پښواک اژانس مشر د رسنیو غټه سنځه د کافي مالی امکاناتو نشتون بولی.
د رسنیو مالی سرچینو باندې فکر ونی شي ویره دا ده چې فرار روانو شپږو میاشتو کې کېدای شي د افغانستان د ټولو رسنیو دروازه
وترل سي. ل اقتصادي ستونزو سربېره د خبريالانو غواخل خزه ته پر رسنیز دګر کې د کار د ساحې محدودیت هغه مسلې دي چې خبريالانو د کار پرې خودو او یا هم له هواد وټولت کړی دي او د بیان ازادي زیانمنه کړی.
عمل ته مقامات هم په جریان کې ول تلاړه مد خلک سره می خبرې وکړ. مقامات سره به می ورته ویلی او عسكر سره کتر سو ماته سنتيار امن سکړي نو عسكر هم را سره نو د دې باوجود چې ما سره اجازه هم و عسكر هم را سره دیو بل طالب دلوري چالت ولاړو مزف فرمای گزارونه وکړ. زما کیمرا ماته کړه زی ته حدید کړم ما وی غوخلم
مسلو ته پکاتو زما په نظر کا لړی همدا سي دوام وکړي. شاید بیان ازادي د تل لپاره په افغانستان کې غي خامو شي او مو ونس کولای چې نور د خزنه خبرې اعلان او غږ او همدا شان د نورو مرمنو غږ وچت کو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن رسنیو ته ویل چې حکومت په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادۍ ته شمن دي. او زیاته کړی ده چې دا ډول ستونزې د ناسم تفاهم زیږنده دي چې د پخوا په پرتله اوس ډېرې کمې شوې دي. د افغان خبریالانو د اتحادیې او د بی پولي خبریالانو د ټولنې یا آر اس اف د ګډې سروې له مخې په تیرو شپږو میاشتو کې 80% خزینه او 80% نارینه خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د طالبانو له وخت رسیدونه وروسته خپل دندې له لاسه ورکړي.
تقریبا 90% خبریالان چې کوم مخکې د نارینه خبریالانو سره پر رسنۍ کې د کار او مسلکی کار یا د کامرې په بخش یا د پریزنټر په حیث یا د خبریال په حیث یا د یو بخش مسؤول و متاسفانه چې اوس هغه نسته. د اکثریت کورو کې ناستی زمینه د کار نسته او ډېر یو اقتصادي او حتی روحي ستونزې سره مخ دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو او د بیان ازادۍ د ملاتړ نړیوالو ادارو نه د مرستو او ملاتړ پترڅ کې لا طالب چارواکو نه هیله لري چې د تیر حکومت د رسنیو د قانون په تطبیق کې خپل ژمنه تر سره کړي تر څو رسنۍ په آزاد توګه کار وکړي.
زه هیله من یم چې دغه وضعیت بهتر شي او دوی هغه قانون چې اوس نافذ شوی دی هغه قانون په پام سره د خبریالانو د بیان ازادي سره دوی مرسته وکړي او دغه بد وضعیت چې اوس دی سانسور او د خود سانسوري له لحاظ نه دغه وضعیت بهتر شي.
د تیر حکومت د جمهور رئیس لومړي مرسیال امرالله صالح نن دوشنبه په خپل ټویټر کومې خصوصي رسنۍ چې په کابل کې پاتې دي د طالبانو د ډلې د ظالمانه سیاست خلاف موضوعات او د خبرولو اجازه نه لري. په افغانستان کې د رسنیو حضور د نړیوالې ټولنې تیرستنه ده تر څو وښيي چې آزاد رسنۍ لا هم شتون لري. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت ویلي چې د تیر حکومت د رسنیو قانون نافذ ده او هڅه کوي چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې پرتي ستونزې ژر حل شي. نوشابه آشنا، امریکا غږ آشنا، تلویزیون واشنگتن.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پاکستان پروپوز او تګلارو باندې نیوکی کونکي بهر مېشتو خبريالانو او فعالینو ته د چانه خطر دی. د لندن یو عدالت په هالند کې د پاکستانی خبريال وقاص احمد ګرایا د وجلو په ناکامه هڅه یو برتانوي په تورن کړی دی. خو دا تر اوسه معلوم نه ده چې څوک د خغلی ګرایا او د هغه په شان بهر کې مېشت نور پاکستانی فعالین وجل او یا بيدرک کول غواړي. په مخکې رپورت ده
په کال 2000 کې په سویډن کې د سورزو د بيدرکۍ روستا د بلوس خبريال ساجد حسین مړې او بیا سومیاشتي ورستا په کانادا کې د بشري حقوقو فعال کریما بلوچ مړې ومندلې شو. هغه وخت ډیرو ناراضه بلوچستانو او په بهر کې پنا اخستونکو پاکستانیانو ګوتا د پاکستانی فوجي استخباراتي ادارې آی اس آی تا ونیولا خو چا سره هم کوم ثبوت نه وو. او اوس په هالند کې د پاکستانی فوج د ناکیت وقاص احمد ګرایا د وجلو په هڅه د برتانیې په عدالت کې ګوهیر خان نامی تن د اجرتی قاتل پتوګا پړ شو نو په بهر کې مشتو پاکستانی ناکیدینو ته د خطر خبرونه پر اختیاو کې بدل شو.
دا سرکاري چې کومه وزنې اداره کې د دوی په رپورټونو خوشاله نه ده او په بهر کې د دوی د وجلو توان لري نو هغه خود پاکستان استخباراتي اداره کې دای شي. نو ځکه زموږ شکونه د نتیجې ته ورسېدل چې آی اس آی یا هغوی ته نږدې کومه بله ډله د داسې کارونو مسؤلیت په لاس کې لري.
په لندن کې د محکمې د دفتر نه د امریکا غږ آشنا ته ورکړل شوی اسناد ښایي چې د خاغلی ګرایا د وجلو د هڅو تور په پاکستانی نژاد برتانوي وګړي ګوهیر خان ثابت شو چې پاکستان کې د مزمل لومیتن نه د بانک دلاري د وقاص احمد ګرایا د وجلو لپاره پیسي اخیستي وي.
چاہے وہ برتانیا میں ہو، یورپ میں ہو، امریکا میں ہو، کینیڈا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو.
هغه پاکستانی ناراضه منتقدین او خبريران چې برېټانیا، یورپ، امریکا، کاناډا او یا استرالیا کې اوسېږي هغوی ته خوندي ژوند احساس نه کوي. د زینو سره په هغوی باندې د حملو شواهد شته او زینو سره بیا نشته. چاته په دغه هیوادونه کې د هغوی استخباراتي ادارو خبرداري ورکړي چې ژوند ته خطر دی. زونو تاسو ته دا ویل شم چې د پاکستان د ریاستي مفکورې سره اختلاف لرونکي بهر اوسیدونکو پاکستانیان د یو ښکارا خطر سره مخامخ دي. د دې ګوت آی سایت ځکه نیول کیږي چې د پاکستان نور اداري خلک نه بيدرک کوي شي او نه ژوند ته خطر جوړولای شي.
د بيپولو خبريالانو ټوله نوای په محکمه کې د پرشوي ګوهي خان قزغي اصل مجرم نه د ښکار کړي خو د حملو پلان کوونکو ته پیغام لري.
دا که زه په خبرو ولاړ حکومتونه نشکوله چې بهر مرور خلک خبريالان یا د هغوی ناقدین په حساب ورکولو پرته وځوروي.
د برتانی د موتبر ګارډین او ورسپانی یو ریپورت وای پولیسو په برتانیا کې وسیدونکو پاکستانی لیکواله عائشہ صدیقہ ته هم ویلي چې ځان خوندي ساتي. نو موري د پاکستان د فوج په سوداګری زماملو ملټری انک پناما کتاب لیکلې. ورسپانی ته په هالند کې پناه اخیستونکو او د پښتو د بشري حقوقو فعال زر علی خان اپریدی او په برتانیا کې وسیدونکو پښتون فعال ایڈوکیټ فضل خان هم ویلي چجون دے خطر دے.
دیکھیے پاکستان کی ایجنسیز کے اوپر
گورا پا پاکستانی واقعی کون کی ڈیر دی پاؤز خوص ڈیر نرمی کبھی او کلا خو ماتا ڈیر عجیب اخکاری زمان پا وقت کے پا پاؤز باندے دے دمرا نواکو اجازہ نوا اوس چې دومره اخکارا اجازہ ورکل شوی نو بیا دا چا وحولو یا اوچتولو او وجلو تا علتیا نشت دے.
دا د پاکستان د پوج استخباراتی اداره ایم آئی د یو متقاعد غړی شخصی نظر دے. د پاکستان پوج یا حکومت په لندن کې د ګوهیر خان قزغی په اړه سویلی ندی. شیناز نفیس، امریکا غږ آشنا ټلویزیون.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د خوست او پکتیکا روغتیاي چارواکي وایي چې د جنوب ختی زون په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو کور په کور کمپاین تر نورو بریالي دي، ځکه چې د جماعت په جماعت کمپاین نه یو شمیر ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. په موکړی د منیر بهار دی رپورټ.
د جنوب ختی زون دوه ولایتونو خوست او پکتیکا روغتیاي چارواکي د جماعت په نسبت کور په کور د پولیو کمپاین اغیزمن بولی. د خوست ولایت تعمیر روغتیا مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی وایي چې کور په کور کمپاین زکه تر نورو بریالي دي چې به سرپرست کورنۍ هم کولای شي خپل ماشومان اله د کورونو تر دروازو د واکسین لپاره راوباسي او تر ډیره بریده پکې کوچنیان له واکسین نه پاتې کیږي. نو موړی وایي
یو کور په کور کمپاین ګټه دادا چې هغه ماشومان ک په کور کې وي دی یا مریض وي یا ملمانه وي ټول ته واکسین رسیږي. خو کچیرته جماعت په جماعت کمپاین وشي په هغه کې شاید بعض کورونه چې د مسجد نه لري وي یا په کور کې نارینا څوک موجود نه وي شاید ماشومان مسجد ته رانه وړي او د واکسینو د تطبیق څخه پاتې شي. نو د پولیو لپاره د کور په کور کمپاین مهم ده.
بلوری د پکتیکا د عامه روغتیا مسولین وایي چې د پکتیکا په یو شمیر ولسوالیو کې په خوا د پولیو واکسین د امنیتی مشکلاتو په سبب کلینیک په کلینیک تطبیق کیدل چې د پولیو د مثبت واقعاتو ګواهی ډیر کړی وو. خو اوس چې امنیتی وضعیت شوی هڅه کوي ټول سیمو کې د واکسین ښه تطبیق ته زمینه برابر کړي.
د واکسین د نترلاسه کېدو وجه دا ده چې له 2019 کال نه راپدی خو واکسینونه کلینیک په کلینیکو او د امنیتی ملحوظات او د کلیوالو سیمو لريواله له کلینیک نه د دې باعث شوی خلق خپل ماشومان واکسین ته په وخت نه رسولي.
له دې سره عام خلک د پولیو واکسین د تطبیق له هغه باندې رضایت څرګندوي چې له مخې رضاکاران د دوی د کورونو تر دروازو ورزي او تر 15 کلونو ټیټومر ماشومان واکسینوي.
موږ ډیر خوشحالي چې واکسین تمونه موږ ته کلیو تر ورزي موږ سیمه ته. نو موږ ډیر خوشحالي او دا ډیره ښه او سونه طریقه ده ځکه کوم په کور کې نو دومره اتمن څوک کور کې شته چې دوی ته ماشومان یا ورکی جلکې روبسی واکسین لپاره.
د ګوزن واکسین د تطبیق پاړه لاله وړاندې د کور په کور تګلارې بریالي بلل کېده. خو وروستیو کې د جګړو شدت او سیاسي تحولاتو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واکسین د تطبیق بڼه جماعت په جماعت ته تبدیل کړه چې د روغتیا پالانو په باور تر ډیره بریده بریالي نه ده او په ماشومانو کې د پولیو د خطر کچه ډیره کړې ده. منیر بهار، امریکا غږ آشنا رادیو، خوست.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.